ساعت 4 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په هلمند کې یو شمېر سیمې له طالبانو نیولې او پرمختګ ته دوام ورکوي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د امان الله امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل در اورو. لومړی د دې ساعت خبرونه، د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په هیواد کې هیڅوک هم له قانون څخه اوچت نه دی. د افغانستان ولسي جرګه د ژمي په موسم کې د وسلوالو مخالفانو پر ځپلو او د شفق د پوځي عملیاتو پر اجرا ټینګار کوي. او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې په بټي کوټ ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې شپږ ماشومان او یو قومي مشر ټپیان شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په هیواد کې هیڅوک هم له قانون څخه اوچت نه دي. ښاغلی غنی نن د بشري حقونو له مدافعینو څخه د ملاتړ په ملي کانفرنس کې د قانون په یو شان پلي کېدو ټینګار وکړ او ویل چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې به د اصلاحاتو لړۍ دوام وکړي.
نن یو ځل بیا تاسو ته ډاډ درکوم چې د خلکو د حقونو د حمایت په دغو کلیدي ادارو کې به د اصلاحاتو لړۍ ته ادامه ورکړو. قانون به اول په ما تطبیقیږي او بیا په ټولو نورو وګړو د افغانستان. هیڅوک له قانون نه اوچت نه دي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تېره اونۍ جمهور ریاست ویلي وو د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د قضیې د ادعاو په اړه به جدي پلټنه کوي. د جوزجان پخواني والي احمد اشچی ادعا کړې چې ښاغلي دوستم هغه وړی او هغه یې جنسي ځورولی، خو د لومړي مرستیال دفتر دغه تورونه رد کړي دي. د افغانستان ولسي جرګه د ژمي په موسم کې د وسلوالو مخالفانو پر ځپلو او د شفق د پوځي عملیاتو پر اجرا ټینګار کوي. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل د داعش ډلې حضور ته په کتو راتلونکي هجري شمسي کال به خطرناک او خونړی وي.
د ژمي په موسم کې د شفق عملیات یو فرصت دی، باید له دې فرصت څخه استفاده وشي. موږ راتلونکی کال یو خطرناک کال بولو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزیر وایي چې د راتلونکي درې میاشتې به د وسلوالو پر ضد عملیات ګړندي سي. او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې په بډي کوټ ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې شپږ ماشومان او یو قومي مشر ټپیان شوي دي. د بډي کوټ ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن شاوخوا یوولس بجې د ولسوالۍ روغتیايي کلینیک ته څیرمه شوې ده. ښاغلی غالب زیاتوي ماین تازه ځای پر ځای شوی و. د یو بل خبر له مخې په کندوز ښار کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان ټپیان شوي دي. د کندوز ولایت د مطبوعاتو سرپرست هجرت الله اکبري ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه درې بجې د کندوز کې چوک ته څیرمه د مقناطیسي مین د چاودنې له امله رامنځته شوې چې هدف یې افغان سرتیری وو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغو دواړو چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل آن څخه اورئ.
اوس هم په مخ کې د سیمې او نړۍ څو خبرونه تا لا سوری څخه په ورکل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې نن په حلب کې د یاغیانو ترولکی لاندې سیمې او له هغه دوه کلو څخه چې یاغیانو محاصره کړي د یوې ورځې په ټپه درېدلې حالت روسته د خلکو د استر لړۍ بیرته پایل شوه. د ملګرو ملتونو یو چارواکی او د سوریې د بشري حقوقو د سر برتانوي میشته ډلې د دوشنبه په ورځ ویل د حلب له ختیځ څخه لسګونه بسونه چې زرګونه کسانو باسي د خارپل بيدیس کې د یاغیانو ترولکی لاندې سیمو ته رسیدلې دي. په عین حال کې دولتي تلویزیون او د سوریې د سارنې ډلې ویلي چې د دوه شې مشت کلو څخه هم سلګونه ولسی خلک د حلب خاغه سیمه ته رسیدلی دي چې حکومت ترول کې لاندې دي. د دې دوه کلو څخه د ملکیانو استل د جګړې لسمه څخه د هغه خلکو د استل لپاره شرط و چې د یاغیانو تر واک لاندې حلب کې بند پاتې دي. په حلب کې د یاغیانو تر واک لاندې سیمه څخه د خلکو د استل لمړنۍ هڅې د جمعې په ورځ لناکامه سره مخ شوې. وروستي اقدامات په داسې حال کې شوې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه د ورځې په پای کې پر هغه پریکړه لیک رائے ورکوي چې لمخې په حلب کې لمحاصره شو سیمه د خلکو د استل د نظارت لپاره ملګرو ملتونو څارونکو استول شي. د دې مسودې په اړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور ویل چی په مسوده کې ټول لړخونه په پام کې نیول شوې دي.
The text contains all of the elements for safe.
دوی په دې مسوده کې د حلب له ختیځ څخه د خلکو د خوندي امن او بایزت لیک د بشری مرستو ته کسانو د لاسرسي ټول اساسات په پام کې نیول شوی چې غواړي په سیمه کې پاتې شي. د غسنادت د خلکو پر خوندیتوب ټینګار کوي. دا مسوده فرانسې پیشنهاد کړی ده. اخواته له اردن څخه په ورکل شو ریپورتونو کې د اردن د امنیتي مقاماتو لخوا ویل شوی څلور هغه وسلوال حمله کوونکي وژل چې په دزو الکتر لګل لس کسانو وشل. د نختې له کبله چې د منځنۍ پیړۍ په یو لرغونی کلا کې شوی په وژل شو کې وکانړی میرمن هم شامل ده. د تاریخي کلا ته اکثره سیالان انورسي. چارواکي وایي وسلوالو پرون د پولیسو پر غزمه برید وکړ. بیا په جنوبي خار کې راکې سنگر ونیو. دا په اردن کې په تیرو څو کلونو کې تر ټولو خونړی حمله ګڼل شوی ده چې د دزو غونه تر لري اوریدل کېده. د اردن امنیتي چارواکو په یوې خبر پاڼه کې ویل څلور قانون ماتونکي تروریستان یې په کلا کې تر نښتې وروسته ووژل. په خبر پاڼه کې د برید کوونکو د هویت په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دې حملې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. د هندوستان د ترهګرۍ پر ضد ادارې په پاکستان کې د میشتې وسلوال ډلې یو قومندان او درې نور کسان د هندوستان په یو پوځي هوایي اډه برید کې لاس لرونکي بللي. د جنوري په میاشت کې په دې برید کې و کسان وژل شوي وو چې له امله یې د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې نورې هم کړکېچنې شوې. د هندوستان د تحقیقاتو ملي ادارې د دوشنبې په ورځ د جیش محمد ډلې د مشر مولانا مسعود اظهر د ده ورور رؤوف اصغر او د دې ډلې دوو نورو غړو خلاف په رسمي توګه تورونه ثبت کړل. رپورټونه وایي چې ټول تورن د محل په پاکستان کې اوسېږي. د هندوستان د تحقیقاتو ملي اداره وایي د جنوري د میاشتې په دې برید کې څلور پاکستاني وسلوالو د هندي ځواکونو وبخې. د هندوستان د تحقیقاتو ملي اداره وایي د جنوري د میاشتې په دې برید کې څلور پاکستاني وسلوال د هندي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي وو. په لومړنۍ رپورټونو کې بریدګر شپږ تنه ښودل شوي وو. نوې ډلی له اوږدې مودې راهیسې اسلام آباد تورنوي چې د جیش محمد ډله د هندوستان په خاوره کې د نیابتي بریدونو لپاره کاروي. پاکستان په رسمي توګه په 2002 کال کې د دې ډلې پر فعالیت بندیز ولګوه، خو ویل کېږي چې دا او ځینې نورې وسلوالې ډلې لا هم د پاکستان په ځینو برخو کې فعال دي. د روسیې د دفاع وزارت وایي والوتکه د سربیا په شمال کې د ناستې پر مهال لویدلې ده. په الوتکه کې سپاره ټول ژوندي دي، خو دوه دېرش کسان د ټپونو له کبله روغتون ته وړل شوي چې د شپاړس تنو روغتیایي وضعیت خراب دی. د روسیې د دفاع وزارت په وینا ایلیوشن آی یو اتلس ډوله الوتکې د ساخا جمهوریت د تکسي ښارګوټي ته نږدې د پوځي هوایي اډې څخه تقریبا دېرش کیلومتره لرې بیړنۍ ناسته وکړه. او د هالیوډ وتلی ستوري جاجا گابور د 99 کلونو په عمر د سړی د حملې له کبله مړ شو. جاجا په انګریزي زیږیدلی و او په نړیواله سطحه مشهور و. د دې خاوند ویلي چې میرمنې پرون په لاس انجلس کې په خپل کور کې ساور کړه. جاجا گابور چې اصلي نوم یې ساري گابور و په 1912 میلادي کال کې په بوداپست کې زیږیدلی و او د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال امریکا ته کډواله شوه. نوموړی په 1952 کال کې په هالیوډ سینما کې زیات شهرت ترلاسه کړ. هغه نه ځلې ودونه کړی و. دا خبرونه
سلام دا هم د مرکز کابل په ګډون د جنولې ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. په بدخشان کې اسمان دوریزه تو دوه خلوړ درجه چلور چټه منفی 43. په بامیانو کې بیا اسمان شینده تو دوه خلوړ درجه درې چټه منفی 45. په گردیز کې اسمان شینده تو دوه خلوړ درجه نه چټه منفی 40. په غزنی کې هم اسمان شینده تو دوه خلوړ درجه نه چټه منفی 40. په کابل کې هم اسمان شینده تو دوه خلوړ درجه 44 چټه منفی 2. په هرات کې اسمان شینده تو دوه خلوړ درجه 11 چټه منفی 2. په کندهار کې اسمان شینده تو دوه خلوړ درجه 19 چټه 1. په مزار شریف کې اسمان دریزه تو دوه خلوړ درجه 15 چټه منفی 1. او په جلال آباد کې اسمان شینده تو دوه خلوړ درجه 21 چټه 1. خو وخت
څلور بجې او نه دقیقې شوې. آزادي رادیو اوري. ولسمشر غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې قانون به په ټولو یو شان تطبیق کیږي.
دا د افغانستان د ولس اجماع ده. دا د افغانستان د ولس غوښتنه ده. هیڅ څوک له قانون نه اوچت نه دي.
د افغانستان د جزا قانون په تعدیل شوې مسوده کې بچه‌بازی جرم ګڼل شوی. د کابینې په غونډه کې د کډوالو پر مسایلو بحث وشو. د بدخشان بې ځایه شوي وایي د هوا سړېدو یې کړاوونه زیات کړي. د لشکرګاه په څو خواوو کې عملیات پیل شوي.
تقریبا په درې ډلو استقامتونو باندې د مسلح قوتونو لخوا څخه تصفیوي عملیات روان دي.
په اونیزو پروګرامونو کې حقیقت سړی او د انصاف پلټه کې دراورو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو د ماښام تر وو بجو په منځني صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه اوریدای شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانانو اجماع په دې ده چې قانون په ټولو وګړو یو شان تطبیق شي. ښاغلی غنی چې نن دوشنبه د بشري حقوقو د مدافعانو د ملاتړ ملي کانفرنس ته خبري کولې وویل قانون لومړی په ده او بیا په ټولو افغانانو تطبیق کیدونکی دی. شغل غنی دا سرګندونه داسې وخت کوي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بشري حقوقو د تطبیق په برخه کې د ځینو دولتي چارواکو پر ناوړه استفادې انتقاد کوي او وایي چې د بشري حقوقو د تطبیق په لاره کې لا هم راز راز خندونه شته. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان زادران پر راپور کې واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د بشری حقوقو مدافعینو څخه ملاتړ د مکلفیت دی او افغان حکومت د تطبیق لپاره په عدلی او قضایي ارګانونو کې اصلاحات هم راوستي دي. افغان ولسمشر د دوشنبه پورس په کابل کې د بشری حقوقو د مدافعینو څخه د ملاتړ په ملي کانفرنس کې ویل د قانون تطبیق لده پیلېږي او هیڅوک تر لوړ نه دي. د ښاغلی غنی په وینا د بشری حقوقو د تطبیق لپاره غیزمنو عدلی او قضایي ارګانونو ته اړتیا ده او حکومت په دې برخه کې اصلاحاتو ته ژمن دی.
خوشاله عدالت لاره آسان است شوی دا او رس پور از بهتر کیگی. نن یو ځل بیا تاسو ته ډاډ درکوم چې د خلکو د حقونو د حمایت په دغو کلیدي ادارو کې به د اصلاحاتو لړۍ ته ادامه ورکړو. قانون به اول په ما تطبیقیږي او بیا په ټولو نورو وګړو د افغانستان. دا د افغانستان د ولس اجماع ده. دا د افغانستان د ولس غوښتنه ده. هیڅوک له قانون نه اوچت نه دي.
ښاغلی غنی دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د افغان حکومت پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د قانون د تطبیق لپاره له بېلابېلو هیوادونو ټولنو او بنسټونو څخه غږ پورته شوی دی. دوستم دا مهال د خپل ګوند په پخواني مرستیال احمد اشچی د بشري حقوقو په ضد کړنو تورن دی او بېلابېلو څیرو پر افغان حکومت غږ کړی چې د ورته شعار تطبیق له همدې ځایه پیل کړي. افغان ولسمشر یاد کانفرنس ته په څرګندونو کې پرته له دې چې د دې قضیې یادونه وکړي وویل چې په هیواد کې د عدالت تطبیق ته لار هواره شوې او اسانیږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر کڅم د بشري حقوقو په برخه کې د کیدونکو هلو ځلو هرکلی کوي خو وایي چې دا مزل لا هم لګڼو ستونزو سره مخ دی. اغلی سمر وویل نامنی د اصلي ځایونو څخه د خلکو بې ځایه کېدل د دولتي چوکیو څخه ناوړه استفاده د معلولیت لرونکو متدینو وضعیت او یو شمېر نورو برخو کې لا هم د خلکو حقونه د اندېښنې وړ دي.
کسایی که در ادارات دولتی کار میکنن اینا نباید.
هغه څوک چې په دولتی درو کې کار کوي هغه باید بخلی نه وي او نه هم باید د مافیات له سیستم څخه استفاده وکړي. خو له بده مرغه اوس هم ډیر زیات هغه کسان چې غیر مسؤول وسله والو ته کار کوي او یا زورواکو پورې تړلی دي په افغانستان کې د ډیرو جدي بشري حقوقو د سرغړونو او اداري فساد سبب ګرځي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله فرنایل ډیلر کارډل هم د بشري حقوقو په برخه کې تیرې لسته راوړنې د پام وړ بولي خو وایي چې افغان حکومت لا هم جدي ملاتړ ته اړتیا لري. نوموړي دې غونډه ته وویل د بشري حقوقو د تطبیق لپاره جمهور رئیس ټینګ ژمنه کړي خو ګډ کار هم اړین دی. د بشري حقوقو د ملاتړو ځینې ټولنو په باور دا وخت له دې عمله هم د حکومت ملاتړ او عملي اقدامات مهم دي چې په دې وروستیو کې امنیتي ګواښونه زیات شوي او ډول ډول قضیې پیښیږي.
ژوند
آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
د هلمند چارواکی وای چې امنیتي ځواکونو د لشکرګاه په شاوخوا کې د عملیاتو په ترڅ کې پرمختګ کړی دی. د افغان ځواکونو یو شمېر قمندانانو ویلي چې وسلوال طالبان مقاومت نه کوي او سیمې افغان ځواکونو ته پرېږدي. ویل کېږي چې افغان ځواکونو د لشکرګاه په شاوخوا کې 2 کیلومتره پرمختګ کړی او عملیات یې لا هم دوام لري. تر دې مخکې افغان امنیتي ځواکونو د لشکرګاه په شاوخوا کې 2 عملیات کړي ول خو پرمختګ پکې نو کړی. په دې موضوع د الیاس دای راپور واوري.
د هلمند چارواکي وای د لشکرګا په دوهمي او دریمي امنیتي اوزو کې یو شمیر هغه سیمې بیرته د وسلوالو څخه نیولې دي چې څه موده وړاندې د افغان ځواکونو څخه وسلوالو ته پاتې شوي وي. دغه عملیات د لشکرګا د دوه امنیتي اوزو په شمول د ښار په جنوب کې د ناوي ولسوالۍ مربوط د عینک په سیمه کې هم دوام لري. په هلمند کې د بست د 515 زون قمندان مل پاسوال محمد حکیم انګار وای د دوشنبه په شپه د لشکرګا په شاوخوا د پیلسو عملیات په ترڅ کې وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده، خو هغه د دې مرګ ژوبلې دقیق شمېره په ډاګه نه کړه.
دښمن د دې توان نه درلودی چې زموږ د وسلوال پوځ سره مقابله وکړي او ضربتې ټانکونه او تیرو په وخت زمان موږ یې مایه کړو. دښمن مو شاته ځغله ورکړي او هغه ته ځانیا او مالي تلفات دښمن تاړولي دي.
که هم تر دې وړاندې دروان میلادي کال د اکتوبر په 6 نیټه لومړی د قهر میوند په نوم عملیات پیل شول چې تر لږ پرمختګ وروسته د بشران په سپینه کوټه او د دریمي امنیتي او زیاړوند بولان سیمه کې د عبدالرحمن د پمپ مربوطاتو کې ودرېدل او نور پرمختګ یې ونه کړ. په هلمند کې د 215 میوند کول اردو درستیزوال بری جنرال غنی ابرار د عملیاتو په سیمه کې رسنوي تول د عملیات به د لشکرګا پر شاوخوا تر هغه دوام وکړي چې د دی ورستوي دریو میاشت په مده کې د لاسوتلی سیمه برته تر خپل ولکې لاندې راولي. بری جنرال غنی ابرار وای
تر حدود 5000
د سهار ایسی په هر طرف کې تقریبا 15 کیلومتر سیمه تصفیه شوې ده. په نیول سو سیمه کې هم پوسټي جوړ کړي دي. ورسله دی به هغه کورنۍ بیرته خپل کورونه ته راسي چې د جنگونو لامل بي ځای سي وي دي. د دې سیمه خلک دي ډاډ تر لاسه کړي چې کلو ته امن راځي او وسلوال به پرې نه ږدي چې دلته خپل پروګرامونه عملي کړي. که څه هم د شفق دوهم عملیاتو دوهم پړاو د روان مریض کال د لیندۍ په لومړۍ نیټه پیل شوی و، خو د خلکو په وینا معلوم پرمختګ نه درلود. د 215 میوان کول اردو قومندان ته ویني ژدي سرچینه د نوم نه شول په شرط ازادي راډیو ته ول څو ورځې وړاندې پیل شو عملیاتو کې ځکه عجله نسو کولای چې نیول کېدونکو سیمو د ساتلو لپاره کافي ځواکونه په خاص ډول پولیس نو. سرچینه زیاته کړه اوس چې د مرکز کابل او شمیر ولایتونو څخه اضافي قطعات او ځینې تازه د مسرتي رسیدلې دي، عملیات به دوام وکړي.
و هم ریدل چې افغان امنیتي چارواکي وایي چې د لشکرګاه په شاوخوا کې افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی دی. په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازی او په دې ولایت کې د اپراتیفي ګروپ مشر تورن جنرال عبدالجبار قهرمان بیا وایي لومړی د لشکرګاه په شاوخوا کې عملیات دوام کوي، وروسته د عملیات ولسوالیو ته غزول کیږي. الیاس دایل عبدالجبار قهرمان سره مرکه کړی او په سر کې د عملیاتو په اړه معلومات ترې غوښتي.
عملیات د خپل سابقه پروګرامونو د دوام باندې د منطقو د تصفیه لپاره، خصوصا په اوله مرحله کې د لشکرګا د ښار د شطره د تامین د امنیت لپاره، هم د سترګو در په استقامات، هم د بولان په استقامات، ام په استلاوانی د بشران په استقامت، ام د عینات په استقامت، تقریبا په درې څلور استقامتونو باندې د مصالح قوتونو له خوا څخه تسپیوي عملیات روان دي چې د سره ګودر هغه په خواني کمربند ټول تقریبا ونیول سو. هغه بیرته قوتونه هلته ځای پر ځای شول. مخالفین خورا سخت لوی شکست خوړلی دی او ډېر لوی تلفات لري، او په استقامت د بشرانو بولان باندې هم قوتونه پرمختګ لري. مخالفین په حالت د فرار کې دي. دغه د خپلو پروګرامونو د لړۍ د دوام دی چې باید په اوله مرحله کې د لشکرګاه ښار مطمئن شي او وروسته له هغه څخه د ولسوالۍ تر کچې پورې عملیات وغځول شي.
کرمان صاحب، دغه عملیات ته اضافي تازه دمي قوتونه هم رسیدلي دي وانډلري او کدا غ پخواني قوتونه دي چې پلشکرګا کې یا په هلمند کې مشتو؟
نه، فقط د زموږ خپل د هلمند مشت قوتونه دي. فقط زموږ د قوتونه دلته قوتونه کافي دي. په اسلام باندې ضرورت نشته چې د بل ځای څخه قوتونه را انتقال شي. فقط زموږ خپل امنیتي قوتونه دي. هغه خبره ده په اسلام باندې خپل ځان جمع جوړ کړی دی او په ډېر ښه دغه باندې خپل پروګرامونه جاري ساتلي دي. که تاسو دلته د محالو د محیط د خلکو څخه هم احوال واخلئ، هغوی به هم درته ووایي چې د مخالفینو څخه خورا پراخې سیمې نیول شوي او اوس هم نور د تصفیه عملیات روان.
په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي او په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر تورن جنرال عبدالجبار قهرمانو چې ویلي امنیتي ځواکونو د لشکرګاه په شاوخوا کې پرمختګ کړی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په نږدې راتلونکي کې به بچبازي په افغانستان کې جرم وګڼل شي او عاملانو ته به د افغانستان د تعدیل کیدونکي جزایي قانون لمخې سزا وټاکل شي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې په تیرو 15 کلونو کې د کورنیو او نړیوالو هڅو سره سره دغه ناوړه پدیده تر اوسه پورې په دې هیواد کې دوه دوه اکثر عاملانې هغه زورواکان ګڼل کیږي چې د قانوني خلاو او په بشپړه توګه د قانون د نه حاکمیت له امله له سزا معاف دي. په دیاره نوریاس نوری راپور لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای د یو جرم په توګه د بچا بازي د پیژندلو لپاره د دې کمیسیون هڅو نتیجه ورکړي او د افغانستان د جزا د قانون په مسوده کې دغه عمل جرم پیژندل شوی دی. بچا بازي هغه ناوړه پدیده ده چې په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه یو لوی سرغړونه انګړل کیږي. دغه پدیده ته په دې وروستیو کې د بشري حقوقو مدافع ډلو رسل هغه ډیر پام وړاو چې په رسنیو کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې له هلکانو د ناوړه استفادې په اړه راپور خپر شول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای په افغانستان کې د بچا بازي د لمنځوړلو لپاره د قانون هغه طرحه چې دی کمیسیون د عدلي وزارت وړاندې کړي و منل شوی جزایی کوټ دغه عمل غیر قانوني بولی او عاملین د قانون په وړاندې مجرم ګڼل کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غړي موسی محمودی ازادي راډیو ته وویل چې د جزایی قانون مسوده ترتیب شوی او کابینه هم په اصولو کې تصویب کړی ده.
قابل مجازات دانشتنه عمل بچه بازی این مسئله مورد غور و بررسی
دغه مسئله چې د بچه بازی عمل د مجازات په توګه و پیژندل شي تر غور او څیړنې لاندې ونیول شو او د عدلي وزارت ته وسپارل شو. د عدلي وزارت هم ورته توجه وکړه او لنی کمرغه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د قانوني مسودې مفاد اوس د جزاد قانون په مسوده یا د افغانستان په جزایی کوډ کې درج شوی چې پکې بچا بازی دی او جرم په توګه پیژندل شوی او سزا ورته ټاکل شوی ده. ښاغلی محمودی وای دا یو ښه پرمختګ دی خو اندېښنې هم شته چې ښایي دغه پروسه یو څه وخت ونیسي. د هغه په وینا حکومت ورسره ژمنه کړې چې په دریو میاشتو کې د افغانستان په جزایی قانون کې دغه کوډ شامل او ملي شورا هم هغه تصویب کړي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون په وینا د افغانستان په جزایی قانون کې د بچا بازی په اړه خلاوی موجود وي او په دې اړه چې عاملینو سره څه ډول چلند وشي قانون واضح نه وو. د فرانس پرس خبری آژانس د بچا بازی په اړه په یو راپور کې چې په افغانستان کې کوم خلک دغه پدیده کاروي وای تر ډیره جګړه ماران، قومندانان، سیاستوال او د ځانګړو وسلوالو ډلو غړي له بچا بازی کار اخلي، الکان ګډوي او له هغوی سره جنسي اعمال ترسره کوي. د فرانس پرس په وینا معمولا د لسو او اتلسو کلونو تر منځ له هلکانو د بچا بازی لپاره کار اخیستل کیږي. د دوی اکثره تښتول کیږي یا هم د هغوی بې وزلې کورنۍ اړ کیږي چې خپل ماشومان وپلوري. دا چې ولې دغه ناوړه پدیده په ټولنه کې دود ده او تر شا یې څه عوامل پراته دي، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د قانون د حاکمیت نشتوالی، فساد، عدالت ته محدود لاسرسی، بېسوادي، بېوزلي، ناامني او د وسلوالو ډلو موجودیت هغه عمده عوامل دي چې د بچه بازي د عمل پراخېدو ته لاره هواره کړې ده. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وای په افغانستان کې په بشپړه توګه د غناوړې پر دې د لمنځه وړلو لپاره د دې کمیسیون او نورو لورو هڅې روانې دي. ښاغلی محمودی په اړه وای
دا نه هله ما نظارتای مسمر را در تمام ولایت درم کې قضایا
موږ په عین حال کې په ولایتونو کې دغه مسله نږدې څارو چې د ډول قضیو په اړه مخته راپور راکول شي ترڅو وکول شو هغه وڅېړو او د اثبات په صورت کې د دولت د اقداماتو او د عدلي او قضایي اورګانونو د اجرااتو غوښتنه وکړو. د دې د دې لپاره چې خلک له دغه ناوړه پدیدې خبر شي او هغه نور تابو نه بولي او هغه په ټولنه کې یو منفي دود بولي او په وړاندې اقدام وکړي د آگاهی ورکولو بهیر پیل کړی دی. مدني ټولنې د بشري حقوقو ټولنې د بشري حقوقو مدافعان او نړیوالو ټولنو د مسلې ته پام اړولې او دوی هله مند چې دغه هڅې یو ماسره نتیجه ورکړي
مشترک او
همجانبه نتیجه بخش باشه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای د بچا بازی قربانیان لډیرو رواني ناروغي او زوري ځکه پر دوی اغلب جنسي انتره کیږي. د لندن په چتام هاوس تحقیقاتي انسټیټیوټ کې څېړونکو چارلوتا هوګوي د اکثرو هغو هلکانو چې د تیری وحشتناکې بڼې تجربه کړي د رغولو لپاره د خدماتو نشټوالي ته په پام سره سړی نه پوهیږي چې په دوی څه تیریږي. هوګوی د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې اکثره د بچو بازي هلکان چې غټیږي په خپل هلکان ساتي او په دې توګه له هلکانو د ناوړه استفادې دود دوام مومي. د فرانس پرس په وینا بچو بازي د افغانستان پر امنیتي وضعیت هم اغیز کړی او دغه پدیده د افغانستان د پولیسو او ملي اردو پولیسو کې هم لیدل کیږي چې ځینې وختونه وسلوالو طالبانو هم د دوی پولیسو کې د نفوذ لپاره له دغې وسیلې کار اخیستی دی.
اوس هم د کندهار د ولایتي شورا له یو غړي سره مرکه لرو چې د ښځو په ارتباط تبصرې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر جنجالونه پارولي دي. د کندهار د ولایتي شورا غړي نعمت الله وفا هغه وخت پر ټولنیزو رسنیو د افغانانو عکس العملونه وپارول چې پر خپل فیسبوک پاڼه په کندهار کې د 15 وژل شویو ښځو په اړه لیکلي وو چې باید له کوره نه وي وتلي. په دې اړه ملالۍ بشیر له نعمت الله وفا سره مرکه کړې ده او په سر کې یې پوښتلی چې د خپل پوست اړوند د خلکو انتقادونو ته څه ځواب لري؟
دا چې موږ په افغانستان کې د تعلیم کچه ټول ته به تر معلومه ده چې ته کمزوري ده تحلیل
تاسو وایست چې خلکو درک نه کړای سوای تاسو خبره دا پوسټ تاسو د همدغه وجلسي شوځو پاړه کړی دی. ایاله دې پوسټ مو دا هدف نه دی چې که دا شذ نه وای راوتلی نه به وجل کېدلی.
ما په دې کې هدف هم دا او هدف هم ښکاره په ډاګ هم دا وایم چې هدف هم دا دی چې شذ دوهشتم سفاره اول مخیاله رب عزت فرمایي چې وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلی کولا شذ الله پاک کافی سری امر عام دی شذ باید په خپل کور کې دا د شذ لپاره الله پاک یو اعزاز ورکړي دی یو عزت ورکړي دی یو شرف ورکړي دی چې شذ باید به اجازه خپل میانه تخونه وزي او حتی حق د دې نه لري چې دا بل ځای کار وکړي تا حق د خپل میړه دی نه به دې ته نه پکې پیدا کړي.
په دغه جلسې شو چې یوه کونډه او د اولادو د پاره خپل باید نفقه پیدا کړي وای. دوی هیڅ نارینه نه درلود چې د دوی د پاره پیسې ګټلې وای. خلک انتقاد کوي چې کښځي په هوایي ډګر کې د تلاشي په ځای کې کار و نه کړي. نو آیا مطلب مو دا دی چې باید د شوزو تلاشي سړی وکړي؟
نه، یو چې د شریعت د نگاه څخه هر هغه کار چې در غیر شر زیات وي نو هغه حرام بلل کېږي. دوی چې هلته تلاشي کولی زه د دوی د تلاشۍ خلاف نه یم، نه ما هدف دا و چې دوی ښځې ولې هلته تلاشي کوي. هدف مې دا نه و، هدف مې دا و چې ښځې که هلته تلاشي کوي ودي کې اما په حجاب کې دی وکی.
وفا صاحب څنګه ویلای سي چې دوی باید په حجاب کې کار وکړي؟ دوی خو د سر تر پای پوښلې وي، یعنی دوی چې کوم وخت وجل سوي دي هغه وخت هم چادرې پر سر ده.
دا ټول دا وایي چې دوی د حجاب په حالت کې وجل سوي، اما حجاب په حالت کې هغه وخت وجل سوي چې راوتلي دي، لیکن هلته چې دوی تلاشي کوي په حالت کې دي نه په حجاب کې او نه هغه کړه وړه رویه د اسلام د چوکاټ سره استعمال کړی. د دې شوزو په شهادت غمجن یم، کورنۍ ته صبر جمیل غواړم. زه ورتور کنده ته ما خپل وکالت خپل صداقت خپل نیک ټول کارونه و په د هر نگاه سره و خپل ته ثابت کړی دي. د خلکو د انډیکاتور په خپل ځکه نه کوم کوم نه کی کړو هم به مګناتو چې پر حق ولا مشرب مګناتو.
تاسو د بلې او تاسو ول چې تاسو د کندهار د ټولو خلکو وکیل یاست، نو تاسو ته خوشو او نارینه په ګډه رائے در کړي و تاسو په ګډه ټولو شوزو او نارینه انتخاب کړی یاست، نو په دې اړه خوشو هم تاسو ته د رائے د پاره د خپل کورو څخه راوتلی وي تاسو ته رائے در کړي. آیا تاسو وایست چې دغه شوزو غلطی کړي دی یا ناسم کار کړي دی باید په کور کې کښنستلی وای تاسو ته رائے نه وای در کړي؟
هو، رائے چې ما ته هر څه را کړل هغه په جواب کې باید راکړې وای. نور راکه ماته راکې هغه دې په حجاب کې راکې. ما نه دي ورته ویلي چاته چې تاسو ماته په حجاب رای راکې.
تاسو کولای شئ چې موږ اوریدونکو ته دا خبره وکړي چې حجاب تاسو په نظر چی شدی؟
حجاب زما په نظر پردا عزت، یعنی نامحرم څوک په چاته ونه ګوري ودی ته حجاب.
راځي چې دا سی و انګیرو چې ګواکې دوی په حجاب کې نه وي. آیا یو انسان دا حق لري چې د بل انسان قتل وکړي؟
شخصا په خپل ځم په شاهدی په دنیا په اخر
چې څنګه
دا شادیا دا کوم چې دا نه واځي د کندهار په میدان یې وایي چې خبره مې عامه ده، خاص نه ده، خاص دی او شهیدان خو نه ده. تر واځي په کندهار په دې میدان یې وایي چې کابل کې نور عام ټول افغانستان یې د خلکو سره به خوند به معنا خبرې کوي. د دې شاهدی زه پدیم فرخس کرده کم طول خبرو در طول غداو په داسې خطرناک حالت کې چې دلته دشمنان داری خوارات موجی دي نو په دې حالت کې دا دونه مجبوری سي چې دا ولار شي هلته په میدان کې کار وکړي نه باید داسې وای دا باید خپل کور شاوخوا لکه مزدوري خپل بچیان ته حلاله نفقه پیدا کړی
چې د باندې ونوځي کار ونکړي او په داسې ځایو کې لکه د هوایي ډګر چې دی یا پولیس دی یا هوایي ملکي یا داسې ځایونه چې هلته باید ښځې د ښځو سره په تماس کې وي نه نارینه نو هلته د ښځې به د کومه ځای سره راځي موږ ته د خارجه به راځي
هغه تعلیم چې دی په هر ځای کې حاصل کړی دی هر چیرې چې حاصل کړی دی کوم مسله کوم رښتې خاوند چې دی هغه د هغه رښتې څخه په خپل کور کې استفاده کولی شي
د کندهار د ولایتي شورا غړی نعمت الله وفا لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو د خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو خو اوس اجمل اند د سات لاند خبر نو وړاندې کوي
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې په هیواد کې هیڅوک هم له قانون څخه اوچت نه دی خغلی غنی نن د بشري حقوقو له مدافعینو څخه د ملاتړ په ملي کانفرنس کې دا څرګندونه کړې دي دا ننګرهار سیمه ایش چارواکي وایي چې په بټیکوټ ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې شپږ ماشومان او یو قومي مشر ټپیان شوي دي د افغانستان ولسی جرګې د ژمي په موسم کې د وسلوالو مخالفینو پر سپلو او د شفق د پوځي عملیاتو پر اجرا ټینګار کړی دی له سوریې څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې نن په حلب کې د یاغیانو تر واک لاندې سیمه او له هغه دوو کلو څخه چې یاغیانو محاصره کړي د یوې ورځې په ټپه درېدلي حالات وروسته د خلکو د ایستلو کاروانونه بیرته پیل شول دوردون امنیتی چارواکی وایي څلور هغه وسلوال حمله کوونکي وژل چې په ډزو یې لکتر لګا لس کسان وشل دن خطې له کبله چې د منځنۍ پیړۍ په یوې لرغوني کلا کې شوې په وژل شو کې وکانډۍ میرمن هم شامل ده د هندوستان د ترهګرۍ پر ضد ادارې په پاکستان کې د میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد مشر او درې نور کسان د هندوستان په یو پوځي هوایي اډه برید کې په رسمي توګه لاس لرونکي وبلل او په ناتو کې د امریکا سفیر وایي د غتړونه سازي بنن په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو په کورنیو چارو کې د مسکو د ناوړه اغیز مسله راپورته کړي
سلام دا هم سپورتي خبرونه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د متحده عربی امارات پر وړاندې لبري او روستنن لغرمي روسته خپل هیواد ترستنه شو د افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال عزیز الله فضلی نن ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د درې شلوریز سیالیو په ټورنمنټ کې د عربي متحده اماراتو د لوبډلې پر وړاندې بریا خپل کړو لبري او سره خپل هیواد ترستنه شو د خاغلی فضلی د معلوماتو لمخې د ټورنمنټ د دسمبر په 15مه پیل او د همدې میاشتې په 14مه پای ته ورسید د جمناستیک افغان روزونکو د روزنې په یو سیمینار کې د غړون په هدف نن اردون ته ولاړل د جمناستیک فدراسیون سیکرټر جنرال فیض علی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیمینار کې د اتدیر شواسیي هیوادونو لوبغاړي غړون کوي چې د افغانستان د جمناستیک دوه روزونکو هم پکې غړون کوي خاغلی علی د دغه سیمینار د هدف پاړه داسې ویل
په خاطر زړه
سوزي ترنرات دی وای دغه سیمینار د ترنرانو د ظرفیت لوړونې لپاره دی چې وکړه شي مسلکي زده کړې وکړي او خپل شاګردانو سره په نړیوالو معیارونو خپل چارې پر مخ بوزي د خاغلی علی د معلوماتو لمخې دغه سیمینار به سبا پیل او درې ورځې بعد دوام وکړي او د هسپانیا د لا لیگا لیگ سیالیو په دوام د بارسلونا ټیم هسپانیي ټیم ته ماته ورکړه د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې بارسلونا څلور د یو پر وړاندې هسپانیي ټیم لمخې لري کړ همدارس د انګلستان د فوټبال لیگ سیالیو په دوام مانچستر سیټي دوه د یو پر وړاندې ارسنال لوبډله له مات سره مخ کړه دغه سیالۍ تیر شپه تر سره شوې د خبرونو پای
د دې خبرونه په دوام کې اونیس پروګرام حقیقت څه دی او د غرس د انصاف پلټه کې لرو خو تر دې وړاندې د سوریې د حلب په ارتباط د سوریې له حلب شار پرون نا وخت شاوخوا درې نیم سوه کسان ووتل د حلب شار له ختیځې برخې د زرګونو ملکیانو او حکومت ضد وسلوالو انتقال د هغې موافقې پر اساس کېږي چې د ترکیې او روسیې په منځګړتوب شوې ده خو له دې موافقې څخه د سرغړونو له امله له دې جګړه ځپلې شاره د خلکو د ایستلو پروسه له جدي ګواښ سره مخامخ ده رضوان مراد په دیاره د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور جزئیات اوروي
د سوریه له جګړه ځپلي خار حلب څخه د ملکی وګړو د وستلو بهیر نن هم دوام لري. د حلب له ختیځې برخې څخه پرون څه د پاسه درې نیم سوه کسان چې په پنځو بسونو کې سپاره وو هغو سیمو ته ورسېدل چې د حکومت ضد یاغیانو په کنټرول کې دي. دغه راز د حلب له شمال لویدیځ څخه لسګونه شیعه کورنۍ چې د وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمو کې بندې پاتې وې د حکومت تر ولکې لاندې ساحو ته رسېدلې دي. تر دې مخکې په هغو بسونو چې د حلب له ختیځو برخو څخه خلک انتقالول د وسلوالو برید یو شمېر ملکیان ژوبل کړل او د هغو زرګونو کسانو برخلیک یې له ګواښ سره مخ کړ چې د جګړې د ښکېلو خواوو د موافقې له مخې باید له حلب څخه ووځي. د سوریې د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی په حلب کې د خلکو په انتقالونکو بسونو وسلواله حمله د القاعده شبکې کار بللی دی. وروسته تر هغې چې د سوریې حکومتي ځواکونه د حلب ښار زیاته برخه ونیوله وسلوال اړ شول چې له پاتې سیمو څخه د وتلو لپاره د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د ترکیې او روسیې په منځګړتوب یوې موافقې ته غاړه کیږدي. د سوریې حکومتي ځواکونه تیره اونۍ وتوانېدل چې د حلب ښار هغه ختیځې برخې ونیسي چې له 2012 کال راهیسې د حکومت ضد وسلوالو په کنټرول کې وي. ملګرو ملتونو پر حلب ښار د سوریې د حکومتي ځواکونو او د روسیې د هوایي ځواک په وروستۍ درنه بمباري انتقادونه کړي دي. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فرانسې لخوا د یو پریکړه لیک پر مسودې رایه ورکړي چې په حلب کې د ملکیانو د سر او مال د خوندیتوب او په سلامتۍ سره د هغوی د انتقال په هدف ترتیب شوی ده. فرانسه له ملګرو ملتونو غواړي چې په همدې خاطر د امنیت شورا یو څارونکی ماموریت حلب ته واستوي چې له دې ښار څخه په خوندي توګه د ملکیانو د انتقال بهیر وڅاري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نعمت الله وفا وای چې د او بشید د نعمت الله وفا په اړه غلام سرور نبیزوی لیکلی دی. وای نعمت الله وفا آزادۍ رادیو ته وویل چې د شزو حجاب لازمی دی، باید د خپل هم ژیره پریشه و حال دره چې د ژیره خریلې ده. البته دا دی دوی نظر دی. جانباز فهم له کندهار لیکلی وای د شونی او روزنی لپاره د والدینو توجه غواړم، ماشومان د ټولنې راتلونکي جوړوي، نو هیله ده چې کورنۍ ورته زیات پام وکړي. اتاولا وصال معروف څخه لیکي وای د کرکټ د دوړو بریاو مبارکي ټولو افغانانو ته وایم.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوه ازري ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادې راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې مو د میرویس حمید ستونزه راخسته ده. د وای کلونه کلونه د کورنۍ چارو په وزارت کې د پولیسو د افسر په توګه دند تر سره کړي، خو زیاته ور سره شوه او په جبري توګه تقاوت اخستلو تاړ شوه ده. دا به هم ووري چې د مربوطو ادارو مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
رو رستا ستونزه سده او د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
زه د ګربال میرویس یم، حمید ته خلاص کوم.
ستا ستونزه سده؟
زه مخکې درې سو درې پامیزون د خونه روزنې عمومي مدیر وم، پس لغې نه دوی خپل د ترافیک مدیر مقرر کړ دغه خپل زون. زه دغه فساد سره مبارزه کړی وم هغه وخت کې دغه د حکومت عواید ما ډېر زیات مسئله وم، خو بالاخره دوی دغه درې سو درې پامیزون د دې په ځای چې ما تشویق کړي ما مکافات کړي برعکس اووه میاشتې ما د معاش او د بس نه ما محروم کړي. خو بالاخره زه په ځواني کې لاړم وزارت داخلي نه خپل تخلص ما واخیسته. اوس پنځلس کاله د کار چانس لرم، د ډېر استعداد لرم، چې د حکومت باید زیک بوزم او د دې نه علاوه زه د دغه فساد سره سرسخت مخالف یم. زه کولی شم چې دغه موجوده فساد چې د ترافیک په ادارات کې موجود ده ډېر په اسانۍ ډېر کم وخت کې دغه فساد شته کوم او مسنسازي کوم.
ته د چا لخوا مجازات شوی او تقاعد درکړ شوی؟ د دې علت څه و؟
کومندان زین چې اوس هم د زین کومندان ده جنرال باباجان.
اوس ستا غوښتنه څه ده؟
اوس 50 کلن څه ویم اوس درې کاله کېږي چې ما اجباراً عقدمندانه ما تقاعد اخیستی 15 کاله قانوني قانون په اساس زه د کار چانس لرم او د هغې نه علاوه زه مسلکي یم او کولی شم چې دغه حکومت عواید پورته بوزم او د دې نه علاوه دغه فساد سره مبارزه وکړم. زه 15 کاله چانس لرم چې باید کار وکړم. زه خو ځوان یم اوس کنه.
دا هم وایي چې د تقاعد د اخیستو د مخه دی په کومو پوستونو او په کومو ځایونو کې وظیفه اجرا کړې؟
زه خو تقریبا 15 کاله د ښوونې او روزنې د زون د عمومي مدیر پایس کې کار کوو. د اواتم کال نه تر یو نوي کال کې زه د تعلیم تربیه مدیر وم. یو دوه میاشتې یو نیم میاشت ما د ترافیک پایس سرپرست وم هلته د زون شمال کې.
ستا ستونزه به مسؤلینو ته ورسوو.
قربان دستم ژوندی اوسه.
د انصاف پلټکه
د میرویس حمید ستونزمو د پولیسو د 109 مرکز لمشر جنرال همایون عینی سره شریک کړه. جناب عینی صاحب، د پولیسو یو متقاعد افسر میرویس حمید آزادی رادیو ته ویلي چې د کار توان لري او مسلکي ظرفیت هم ښه دی خو مجبور شوی چې تقاعد واخلي. ښایي تاسې د افسر وپیژنئ. په دې برخه کې مستاسو نظر غوښت.
د محترم سمنور صاحب میرویس خان واکلا زه باید ووایم چې دی یو باظرفیته افسر و. په موږ باندې ډېر ګران دی، په ټولو پیمانسبان د پولیس باندې ډېر ګران دی، لیکن بده مرغه دی په خپله دفاع ورکړله او تقاعد یې په خپله خوښه وغوښته. نو که چیرې بیا هم دی دلچسپي ولري بېرته راوګرځېږي د پولیسو صفوفو ته د کورنۍ چارو وزارت آماده دی چې د دې د ظرفیتونو او د دې د توانایي د خلکو په خدمت کې استفاده وکړي.
عینی صاحب، تاسو وویل چې د خپل خوخه تقاوت غوښته، اوس دا پوښتنه پیدا کیږي چې دی ولې مجبور شوی چې خپل تقاوت وغواړي؟
وزارت داخلي هیڅکله چاته په زور زوجیتی تقاوت نه ورکوي او په خاص ډول د محترم سمنوال میرویس خان په اړه باید ووایم چې دی هغه وخت چې تقاعد یې واخیستلې نو دی کورنۍ چارو وزارت د مشرانو سره ډېرې ښې اړیکې درلودلې. دوی من سره په یو بورس کې خارج ته هم تللی و درې اونۍ دپاره. د دې محترم افسر نه موږ غوښتنه لرو چې را دي شي بیرته مش ته او د کورنۍ چارو وزارت رهبران ته چې خپله دندې له سره واخلي.
میرویس حمید څه وخت کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي؟
نو د دې خوشه و دې په خپله مشکلات درلوده چې ول دوه وخت دلته مطبوعاتو ده دینه زه دې زیات څه شي نشم وایلی. زه خو اوس قدر کیم د یو لوی کمپرنس د پاره دلته راغلی یم چې بیرته راغلم زه به دی ته په خپله تلیفونونه وکړم او دغه موضوع چې د دې تقاعد نه ډېر کلونه تېر شوي دي نو بیا د خپلو قانوني ادارو او د محترم پیژندون ادارې سره به مشوره او مشورې وکړو.
عینی صاحب، ډېره مننه.
ډېره مننه.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د انصاف پلټکه د دې اونۍ ځانګړې خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرې او د حل قانوني لارې ولرې لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلی مو منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو د حقیقت سره په دې خبرونه کې مو غوښتل چې د انتقالي عدالت موضوع را برسیره کو. انتقالي عدالت هغه څه دي چې په افغانستان کې حکومتي بنسټونه خلک او دا شان نړیوال بنسټونه ټول د دې غږ کوي چې انتقالي عدالت باید پلی شي. خو دا انتقالي عدالت ولې تر اوسه پورې پلی شوی نه دی؟ د دې د پلی کېدلو په وړاندې ستونزې او لاملونه څه دي؟ دغه موضوعات دي چې نن یې په دغه خبرونه کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون له کمشنر ښاغلي مولوي عبدالرحمن هوتک سره شریکو. ښاغلي هوتک لمړی خو مننه چې ازادي راډیو ته وخت ورکړه، او دوم دا چې د انتقالي عدالت موضوع کې دیش په دې اړه خبرې وکړي چې ولې نه دی پلی شوی تر اوسه پورې په افغانستان کې.
مننه. لمړی خو غواړم تاسو ته ښه راغلاست وایم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته. ستاسو د پښتنې په ارتباط باندې زه غواړم په دوه برخو کې دا جواب درکړم. یو مسله دا ده چې د انتقالي عدالت مسله تقریبا له نن څخه 15 کاله مخکې یا 4 کاله هدیه کال مخکې خلاصه شوې ده. یعنی اوس فعلاً دا مسله په کمیسیون کې تر پروسیس یا تر کار لاندې نه ده. هغه ځکه چې کمیسیون په هغه وخت کې په دې ارتباط باندې یو ډیر جامع او کامل رپورټ ترتیب کړی و، دا بیا دولت ته وړاندې کړی دی، خپل ولسمشری ماڼۍ ته وړاندې کړی دی، او هغوی دا گزارش یعنی نه ده تطبیق کړی، کاری په هماغه وخت کې نه دی ورباندې کړی. اوس پیلن د بیا ځلې دپاره کمیسیون د دې اړتیا نه ده محسوس کړی چې بیا پر هماغه زړو کیسو باندې بل تحقیق وکړي، ځکه کمیسیون خپل تحقیق کړی دی. البته اوس نوې چې کم مسائل دي یا کم روزمره جګړو په دې کې چې کم جنایات واقع کیږي، هغو باندې کمیسیون همیشه خپل روزمره کار کوي، اما د پخوانیو پیښو په ارتباط د کمیسیون کار خلاصوي دی. او نور د کمیسیون فکر کوم مسؤلیت هم نه دی. دا په مجموع کې د ټول دولت مخصوصا د دولت د عدلی او قضایی ارګانونو دنده ده چې تطبیق کړي.
بله، او تاسو ډیر ځله ویل کیږي چې دا چې مستند سازی نه ده شوی، نو یوازنی لامل هم چې انتقالي عدالت نه پلی شوی په افغانستان کې همدار چې دغه مسایل کمخ دي. تر کوم پرې دې سره موافق یې؟
نه، مستند سازی خو فکر کوم شویده، اما د مسترد سازی یا د هغو اسنادو په ټولو تفاصیلو باندې زه هم نه يم خبر. هغه ځکه چې زما دلته 3.5 کاله تقریبا کیږي، او دا تر 4 کلو مخکې خبره ده. او دلته چې موږ کله غوښتنه کړې ده چې دا اسناد باید له موږ سره شریک سي، هلته بیا راته ویل سوي دي په جلسه کې یا خپله د رئیس د کمیسیون له طرفه چې دا کار نور خلاص شوی ده، هغه وخت کې تکمیل شوی ده او دولت ته تسلیم شوی ده. نو دا چې واقعي ده، بېطرفه ده، جامع په تمامه معنا ده کنه ده، په دې تفاصیلو زه هم نه یم خبر. ولې دومره ویلای سم چې تحقیق شوی ده په ټولو اړخونو باندې په هغه وخت کې، په ټولو دورو باندې چې دغه د تیرو درو څلورو لسیزو کې کمې دورې دي، په ټولو باندې تحقیق شوی ده، اسناد وجود لري.
او تکسب د چهارشنبه په ورځ باندې د یو پخوانی جهادي قومندان زرداد خان فریادي چې په لندن کې تر بند وروسته راخوشو او کابل ته راغله، ویل کیږي چې دلته د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. فکر کوي چې د زرداد خان فریادي نیول په ټوله کې څومره قانوني بڼه لري؟ او بل دا چې د زرداد خان په شان باندې مثلا په پلسګونو نور کسان هم شته چې په افغانستان کې دا مهال فعال دي، او ویل کیږي چې لوړ پوړو حکومتي پوستونو کار کوي، د هغوی په وړاندې باندې ولې مثلا دا چلند کیږي؟
مسله دا ده قوانین د افرادو لپاره نه تدوینیږي یا نه تصویبیږي، قوانین عمومي بڼه لري، او څوک چې د قوانینو سره مخالف وي بدون له هر ډول توپیر باید ورباندې تطبیق سي، او څوک چې قانون پر یا مجرم ونه ګڼي هیڅوک هغه څوک مجرم نسی ګڼلای. دلته د زرداد مسله تاسو یاد کړه، دا کاس په هغه تفصیلي زنای خبر چې دی په لندن کې څومره واخ د کمو اتهاماتو په اساس باندې مجرم پیژندل شوی، ولې خو مجرم پیژندل شوی وو او دته د خپل جرائمو جزا ټاکل شوی ولا وخت چې خلاصو د دې د معنا چې دی هغه خپل له جزا پوره سوال، یعنی د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې نور دا سړی اجرم نه لري. ځکه نړیوال قوانینو چې کوم جزا ورته ټاکلې وه هغه یې خلاصه شوې ده. پاتېږي زموږ د ملي قوانینو مسله. زموږ په ملي قوانینو کې دا کس چې ده دا د حزب اسلامي له افرادو څه ده او له حزب اسلامي سره د دولت مدولاندې د دولت قرارداد سوی ده، د سولې تړون سوی ده. په هغه تړون کې دواړو طرفو یو لړ شرایط منلی دي او دواړو طرفو مقابل لوري ته یو لړ امتیازات منلی دي. یوازې یو ټکی چې هلته په هغه تړون کې شته هغه د حق العبد مسله استثنا سوې ده. فکر کوم نه پوهېږم دوه ویشتمه ده که درویشتمه ماده ده، هغه تړون به یې ګمان کوم که په شپاړسمه اوس مې هېر ده. او هلته دا ویل شوي دي چې د حزب اسلامي ټول منصوبین حتی چې له دولت سره اسیر دي هغه به هم خوشي کوي. یوازې هغه کسان چې هغه په حق العبد باندې متهم وي، حق العبد دا معنی چې هغه خپله هغه صاحب د حق څوک چې زیانمن ده، چاته چې مشخصا د یو کس لخوا زیان رسیدلی ده هغه کس به پخپله ځي مسؤولو محاکمو یا عدلي او قضایي ارګانونو ته به مراجعه کوي، اقامه د دعوې به کوي. کله چې ثابت سو بیا به و دې کس ته مجازات ورکول کېږي او هیڅوک د دې حق نه لري چې هغه حق العبد وبخشي. نو که داسې مسله وي دا خو پروسه غواړي، وخت غواړي، باید وسي. زه فکر کوم اوس په دومره بیړه باندې د هغه سړي نیول نه یوازې دا چې کوم قانوني سیغه کېدای سي ونه درلودلی سي، بلکې د دې سولې پر پروسه باندې هم کېدای سي منفي اغیزه وکړي او موږ ته په مجموع کې د افغانستان خلکو او افغانستان ته د ګټې پر ځای ممکن تاوان ولري.
او تاسو ته د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک خبره وکړه، کله چې د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاستیک شو او یا هم د لاستیک کېدو په درشل کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون خبرګون وخوده او وی ویل چې مثلا حکمتیار په کورنۍ جګړو کې ښکیل دی او ځینې نور موضوعات. فکر نه کوئ چې په ډیرو داسې مواردو کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ګونې چلند کوي؟
ما هغه وخت کې هم رسنیو کې خپل نظر ووایو، مخکې تر دې چې رسنیو کې وایم همدلته مې په هماغه ورځ باندې خپله له رئیس د کمیسون سره موضوع مطرح کړه. زه ټولو ته په احترام، نه د حکمتیار صاحب په کیسه کې یم، نه د بل په کیسه کې یم، ما ته د وطن په دې وطن کې سوله او دلته قوانین یا هغه څه له کومه مدرکه چې زه ماش خورم هغه څه ما ته ډېر اهمیت لري چې هغه بشري ارزښتونه دي. ما هغه وخت کې هم رئیس د کمیسون سره مې هم دا خبره وکوله چې صحیح ده اوس حکمتیار جنگونه به کړي، اما ضرور دا ده چې موږ دا معلوم کړو چې دا جنگ له ځان سره کړی او که بل څوک هم وله چا سره یې جنگ کړی دی.
جناب یو تک دا شخصي ستاسې څرګندونو په اړه نه ده، ما په ټوله کې د کمیسیون خبره
کړې. ما غوښتل هر څه کوم چې هغه وخت کې هم د کمیسون موقف دا جمعي موقف نه و. کومه خبره چې تاسو وکوله د کمیسون رئیس درسته ده، خبره وکوله د هغې ته په احترام باندې، ولې دا د ټولو کمیشنرانو یا د کمیسون نظر نه و. اصلا دلته په کمیسون کې دا موضوع مطرح سوی نه ده، د دې خپل شخصي نظر و.
نو شخصي نظرونه په یو کمیسون کې دننه مثلا چې هغې کې نور کمیشنران هم صلاحیت لري د رای ورکولو یا د نظر ورکولو، فکر نه کوئ چې په کمیسون کې داسې شان مسایل به د کمیسون بې اعتبار کې د خلکو په وړاندې؟
نه انشاءالله دومره ستونزه خو نه وله، او هغې هم فکر نه کوم چې داسې خبرې کړې وي چې مشخصانې د حکمتیار صاحب پر خلاف باندې موقف نیولی و. دا مخکې هم موږ ویلي و، موږ حتی تر دې پخوا ویلو که ستاسې یادیږي دلته نورو چې اوس په دولت کې په ډیرو لوړو مقامونو کې دي زموږ د غوښتنو په اساس باندې بخښنې وغوښتې له ملت څخه. هغوی هم چې کومه خبره کړې وه صرف دومره یې ویلي وو چې غوښتنه بخښنه باید وغواړي. زه فکر کوم بخښنه غوښتل زما هم دا زړه ده، یعنی دا حتی زما دغه ته چې کاشکې حکمتیار صاحب ته چې کله راځي یا سولې سره یو ځای کیږي څوک دا مشوره ورکړي، د نږدې کسان په بښنه غوښتلو باندې خو څوک کمیږي نه، لا افتخار ده، لا ویاړه ده یو چا دپاره د دې د ملت یا د دې زیانمنو کسانو درد دوا کوي. ولې ما ته د سوال ځای هغه وخت کې هم دا و، او د دې په اساس باندې مې خپل موقف هم په رسنیو کې ووایو چې ما ورته ویل چې یوازې ده باندې به دا غږ نه کاو، بلکې هر څوک چې په دې مسائلو کې شکیل دي، هغه که په نظام کې دي، هغه که له نظامه د باندې دي، هغه که لوړ دي که کښته دي، څوک چې په دې مسائلو کې شکیل دي ټول باید چې بخښنه حداقل ملت ته وغواړي.
بله و تاکسی به ورسته پختنه غدا چې په دې ورسته کې د جوزجان پوخانی والی احمد شتي د ویلی دی چې د جنرال دوستم د کسان لخوا چې د ولس مشر لومړی مرسیال دی نیول شوی دی او په د باندې جنسی تیری هم شوی دی. اوس د خاغلی شتي دغه سرګندونه شې دي چیرې دا ادعا ثابت شي د بشري حقوقو له نظره باید حکومت څه دریز غوړه کی او کچیری د خاغلی شتي د سرګندونه ناسمی وي او په د حکومت په بدون لوړ پوری چارواکي باندې غلط ادعاوي کول یا غلط تورونه کول په دې مرخه کې باید د هغه سره څه چلند وشي.
کدواړي وي زه فکر کوم چې دا یو ډیره جدي او د یو داسې مسله ده چې د دې ملت او د دې دولت په ابرو په عزت باندې لوبه کول دي. کچیرته دا کار دروغ وي او زه هیله لرم زموږ ارزو دا ده چې خدای دې دروغ کی. که چیرته دروغ وي دغه کس چې دا ادعای کړی ده ډیر غټ جرأت یا په حقیقت کې د دې ټول ملت په حیثیت او په ابرو باندې لوبه ته ملا تړلې ده، ځکه چې داسې مسائل او هغه بیا د دولت د ټول نظام د دوم شخصیت په ارتباط باندې فکر کوم چې ټول ملت او ټول نظام ورسره بیا به کیږي، یعنی ټول ملت ته یو عزت یو د سوال ټکی کښې ژول کیږي. هم دولت په دې مکلف ده چې په دې ارتباط باندې دقیقې بې طرفه څېړنې وکړي او له ټول ملت سره پایلې شریکې کړي او چا چې دغه څه جرأت کړی دی هغه ته مجازات ورکړل شي او که بل فرض خدای ناخواسته دا خبرې رښتیا وي په هغه صورت کې زه فکر کوم چې قانون ډیر واضح دی، زموږ ملي قوانین نړیوال قوانین او زموږ دینی اساسات ډیر واضح احکام لري، هیڅ څوک تر قانون لوړ نه دی ولو که په هر مقام کې وي هر څوک چې وي تر قانون څوک اوچت نشي کېدلی. بیا باید چې دولت په جدیت سره قوانین مراعات کړي، هر چا چې ارتکاب کړی وي هغه ته هغه خپل په قوانینو کې ټاکل شوی مجازات ورکړي.
مننه قدرمن اوریدونکو دا د دیونه د حقیقت سره خبرونه چې تاسو واوریدله کومې څرګندونې چې خاغلی هوتک د اړوند مسایلو په اړه وکړي تاسو هم واوریدلې قضاوت تاسو پرېږدو خاور سولره.
په غریونی ولی انداز داسې وکړه مینه ګله په غریونی ولی انداز داسې وکړه مینه ګله په غریونی ولی انداز داسې وکړه خلک په خپلو خلک په خپلو کارو بوختي په ما کار نه لري خلک په خپلو کارو بوختي په ما کار نه لري منصور وګرځي مستانا ملا بدار نه لري وخت برازي